ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومین او داود شاه ازمری دي. صالح صاحب، په اول سر کې که تاسې راته ووایاست چې آیا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشیل هغه څه دی چې د اولې نړۍ د هیوادونو د عروج او د ځلیدا یوازینی لامل همدا ځوانان دي. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرضاوي د ځوانانو تشبیه د غرمې د ټاکند لمر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابوالي کې ځوان قشر ډېر رول لري، په افغانستان کې ډېر ښه نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای سي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچه کې، همدا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای سي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشیل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر هره برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجه کړي چې هیواد په څه ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی سي. تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای رامنځته کولای سي، کمپاین کولای سي په کلیو، بانډو، په ښارونو کې، تر خلو پورې دا بي سي جونه ورسي چې د تعلیم ګټې څه دي او څه ډول کولای سو موږ تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې هم موږ کولای سو چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجه کړو، هغه که د حقوقي لارې او که د مدني فعالیتونو له لارې څخه مدني حرکات کولای سي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي. یعنې یوازې د وسلوال اپوزیشن د لارې څخه موږ دغه مخالفت پېد ولوک. په دغه برخه کې چې موږ زوري د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ده، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشر چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټل دي، اما د آزاد رقابت لري چې د خپل استعداد لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي، هغه ښه کار کولای شي او هغه ځانونه ثابت کړي دي چې ډېر ښه نمونه ده په دغه رسکرن نظام کې موږ په سترګو باندې لیدل دي.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انځور داسې و مخ ته کښېږدو او د لږډېر په تخیل کښې په اصطلاح ترسیم کړو، دغه درې نیمې څلور لسیزې جنګو د ځوانانو وضع یو ځل په دې وروستیو کې سره متزلزل کړې ده. مګر که ماضي ته وګورو، بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وضع ډېره خرابه کړې وه. یعنې هلته هم موږ داسې نظامونه درلودلي دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډېرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حقه حقوقو باندې ډېر تمرکز نه دي سوی، او که سوی مې ډېر به کم وي. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې دیرلسو کالو په جریان کښې راپېژندل سوي دي او یا نړیوالو راته راپېژندلي دي او یا موږ د دې اوسني حکومت او د دې نوي تشکل او د دې نوي ادارې په جریان کې په لاس راوړي دي، هغه دا ډېر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موږ داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سار زه خپله شخصا درته یم چې هر ورځ چې زه سار کښېنمه جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کانسنټریشن سنټر یا یو د علمي مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشا واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایي چې ځوان دغه مسؤلیتونه لري، دغه ژغونه او دغه انګیزې لري، باید په کار یې واچي. یعنې زه مثال داسې درته درکوم یا یو بېلګه یې داسې وړاندې کوم که موږ وایو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیزې رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیچ چا ته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زورواکیزم، د اورپکیزم او د دهشت او د وحشت و طرف ته روانې دي. یعنې د په دې ګټه دي، د مثال په توګه افغانستان د تقریبا دریو څلورو لسیزو راهیسې د قاچاق او د په اصطلاح د تریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دي. آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لار اوره کړی چې دا کار وسی او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی خو دغه پدیدې ته ځوان زنه خبر چې د کمی لارې سدې لاسرسي کولای شي چې درڅو یو طرف ته ځوان په مهغه فیلډ او په مهغه ساحه کې اختري نیشوي بل طرف ته ځوان په مهغه ساحه کې اختري چې امنیت یې وساتي بل طرف ته بیا ځوان د دې مردود او منفوري چیرې محو کول غواړي اوس نو ماته نه رمال میږي چې زموږ ځوانان یعنی لکه ګران سالی صاحب چې ویلې ځوان قشر یو ښه پوتنشیل دی یو ښه قوت دی مګر صلاحیت ورکول سوی دی دا سوال نه جواب پاتې دی دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کې لري چې راوځي لسو شلو پنځو سو سل نفره نور سره منسجم او منظم کې وایي چې دغه زما حق دی زما د ټولنې حق دی زه غواړم یا د چارواکي وغواړي یا د مخالف وغواړي یا د بل لوري وغواړي خو تر اوسه د دغه سي انسجام او د نظم په مورید باندې کار نه دی سوی که کار وسی ځواک ښه ځواک دی او که یو ښه طرف ته سو کړل شي زما فکر ښه استفاده به ځینې وخت
مومن صاحب آیا داسې مثال ویلی سي چې په کندهار کې د ځوانانو داسې کارونه کړي وي چې هغه دي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسؤلیت وي
بلکل خو درغه مخ کې باید دا ویل سي چې په تیرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلي وه په اصل کې د شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دی د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دی دلته راغلي وه خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی سي او له بلې خوا بیا متاسفانه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي چې دا لویه ستونزه ده او لوی مشکل دی پاتې سول دلته په کندهار کې هغه مسؤلیت چې باید دولت ته په غاړه واخلې او یا دولت تر سره کې هغه مثلا یو تازه او ښکاره بیلګې په دغه وسنوي تیر وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغه سي مسافر خلک چې هغه د نور ولایتونو څخه د لیرا غلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي په میاشتو د لیش په ورځ تیر کړي دي او هغه د کار زمينه سازي نه سورته خو دا چې د شپې سرپنان نه لري ځای نه لري د دو د مینا نه لري نو د لید سړک پر غاړه باندې پراته وي چې دا په اصل کې د دولت یو مسولیت دی چې د دوه خلکو لپاره اول خو د کار زمينه سازي ورته وکي دوهم که د کار زمينه سازي نس کولای لږ تر لږه دغه سی یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر لپاره یو څه وي مګر دا ځوانان د مسولیت درک سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږي پیسې او نقدي راټول کړل مسایل سره برابر کړل او پاغه کې مثلا تسونه او بالشتان او ځین نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دی ورته رسول دي دا ځوانان دي د یوس اختاج په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد د مخنیوي په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کې او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي نو دغه څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړي دي
سالی صاحب آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو عالی په توګه تر څو هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بیلابیل اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچي پر تجارت باندې فشار واچي چې هغه د عمل منفیا کارونو لپاره لاسونه رابډوي ته ګوره یو اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري کله چې پلس هاوس ځوانان موږ یا تپسل هاوس ځوانان موږ بهرنی هیوادونو ته واستول د لوړز دکړه لپاره ځوانان وری کلونه کلونه له کور څخه پردیسی وری یعنی ډیر د غربت ژوند هم پر تیریږي لوړز دکړه وری سره تر سیمن کړ چې افغانستان ته راځي اته د پونتونو استاد هم نور کول کیږي ام هغه ځوانان چې وری خواري کاږي په واقعیت سره ډیر زیار ګالي. کله چې افغانستان ته راځي زما ډیر صنفیان سته کندهار کې، همدا اوس یا د یو شخص شرکت مشاورین دي او یا خپل شخصي کاروبار کوي. دولت ولې په دغه برخه کې صحیح استفاده دغو ځوانان څخه نه کوي؟ مثلا په هرات کې څو ورځې مخکې د 30 کسانو په شاوخوا کې عزل رامنځته شو، ولسمشر ولاړې، ډېر کسان یې برطرفه کړل. آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري، هغوی فارغ التحصیل دي، ولې هغوی نور ته مخ ته کوي؟ افغانستان کې د اپارټایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د دریمې نړۍ د هیوادونو ملای غټور ماته کړی، د قوم پرستی او سم پرستی او د ژبې موضوعات په افغانستان کې دا موضوعات اوج ته رسیدلي دي. یو اصل دا دی چې هغه سیاسي کسان چې کوم سیاسي برنامه نه لري، هغه د خپلو شخصي اهدافو ته د رسیدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي، کله له ژبې څخه استفاده کوي، کله له مذهب څخه استفاده کوي، او دا شی په افغانستان کې روان دي. همدا اوس وګوره، غلجۍ د دراني سره چولې، دراني د یزدی سره چولې دي، سیمه د چیش سره چولې ده، سوی د شو سره چولې دي. دغه ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرېږدي چې هغه اساسي کار وکړي. یا بل اصل دا دی چې چیرته غواړي چې په سیمه کې ناامني رامنځته کړي، ځوانان یې ګوره بیکاره کړي. افغانستان کې تر 4.5 لکو پورې یوازې تعلیم یافته ځوانان ګوره بیکاره دي. دغه په میلیارډ ډالر چې رال، دا څه سوله؟ یوازې په دا خاطر باندې چې قوم پرستی، سمت پرستی، ګوند پرستی، په دې خاطر باندې اهلیت نه کتل کیږي چې پلانکی کار د اهل دی، هغه به ټولنه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي. اما د ګوند پر اساس باندې، د قوم پر اساس باندې، او د ژبې پر اساس باندې چې هر څنګه نه اهله کس همدغه ځوانان یې بېرته بیا تر شا درېږي. مثلا په افغانستان کې چې هر قاتل ته ماته یادی، دغه تر شا ځوان کشر ګوره درېدل دي، ځوان کشر دغه په خاطر ګوره سر ماتوي. همدا اوس چې افغانستان د کابینه ګور نه ټاکل کیږي، علت څه دی؟ ټول شو سره پوهیږو. یوازې لامل دا دی چې تر شخصي ګټو ګوره څوک نه تیریږي، وزارتونه ګوره نه اهله کسان ته معرفي کیږي، نه اهله کسان هغه مشکل رامنځته کوي چې 15 کاله به د افغانستان د تاریخ یوې بلې کنې ته پسور ولویږي. زما ټینګار دا دی، ما په فیسبوک کې هم دا خبره کړې ده، په نور لیکونو کې مې ویلي چې زه چې د لوږې مړ شم، مګر زه اهل وزیر غواړم، زه نه اهل وزیر نه غواړم. هغه که اجرایي رئیس ټاکي کې ولسمشر ټاکي، اهل سړی دي، او کابینه دي وزنجيږي. یو وار خو مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګور را باندې وته پلسوله، هیڅ نه دي منې وته پلسوله. اوس غواړي چې نه اهل کابینه پس را باندې وته پی، هغه نه اهل وزیران اوس نو اسړي ګور خپل فیل لري. اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلي ته معرفي کوي، هغه اجازه وکړ به شروع کړي. په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت لمخې، د سیاسي فعالیت لمخې، د عدلي وزارت خاص راهیت په قانون کې لري چې ګوندونه کله اسلام منسي، د ګوندونو لاره ځوانان کولای شي پر دولت فشار واچي، د مدني ټولنې لاره کولای شي ځوانان فشار واچي. او یو سالمه برنامه باید موجود اوسي.
زمری صاحب، تاسو ویل چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت ستا چې دوی فشار وړلی سي، نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لومړی ژمنې وسې خو وروسته نه عملي کېږي چې په خوله دي؟ مثلا د کندهار د دالې د بند د بیا رغونې پروژه، د ارغنداب د رود د استنادي دیوال پروژه چې 22 میلیونه ډالر ورته منظور شول، خو اوس یې کار ولاړ دي، او یا هم دې ته ورته نورې پروژې.
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوای ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی، چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو، دومره پیسې وخوړل سولې، دغه منبع او دغه دفتر نوشی جان کړلې، اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولس راپورته کم، او ولس ته دغه وایم چې ولس ساسو حق دغه مرجې وخوړي، او ما د خپل رسالت تر سره کی، تاسو ته می ژغ درکې، نور ولس ته پېژې او خپل. دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا در مدني ټولنې او د ګران سالیس او ټول مدني ټولنې وو، او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه مې پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د تشنج وو او د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسولیت سو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکي، خلکو ته مشوره ورکي، خلکو ته لار وشي، خلکو ته اهداف وټاکي چې پر دغه تاسو روان سي، زما کار نه دی. صحیح دی؟ نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي، ژغ وکي، وایي چې ورور په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې دغه انجو، دغه مدني ټولنې، دغه ولسوال صاحب، دغه قومندان امنیه، دغه د شورا رئیس دومره روپۍ نو شجان کړی، دا د مسکینو، د غریبو، د ولس حق دی، دې شخصي جیب ته ولوي دی، دا بدی ویلای سي، خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي. مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خوښ کوم. موږ ټولنې لرو حق باید حق باید اول خود تر طول د مخه ځوان پخپل را رابیدار سي د حق باید پخپل پیدا کی د اری لاری چی وي په دوم قدم کې زما قبیلوي ساختار ته ځوان دی پریشي چی حق ورکی تاسو وګوري د 500 مردار خورو د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپنجری لاسونه د ورزي سلسلواره مچیږي هغه ځوان چی نن یې په ایراد تروازه کې پر هغه خلکو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدي او کړپېدي غاښونه سره ټکېدل پر هغو باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچوله هیڅ چا نه په رسنیو کې ویلي دي کمې ویلي دي زوم زکه ک د دولت او د حکومت پر ځای باندې وای ما به دغه ځوانانو ستاینه کړی وای دغه ځوانان به می تشویق کړی وای چې افرین هغه ستونزو ته چې تاسو پام دی هغه مشکلاتو ته چې تاسو پام دی تر اوسه پرې متاسفانه نه د ادارې ورته پام سو نه د حکومت ورته پام سو
مومن صاحب ستاسو په نظر ځوانان سره کوم داسې شبکه جوړولای سي چې په عیني وخت کې د تخوایي وکړي او یا د دولت څخه د خلکو حق وغواړي
دلته یو خبره د نه همغږي او انسجام ده او دوهمه خبره د ګټو ده د شخصي ګټو ده دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی کچیری یو څوک راولاړیږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي که څوک راولاړیږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچی چې په اصطلاح جوړه کړې ده د هغه په مقابل کې درېږي متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي نو مګر د وخت اړتیا دا ده خو تر ټولو اساسي ستونزه چې د تر ټولو هغه جدي چې دغه ټولې ناخوالې رازېږولې دي تر ټولو هغه اساسي مورینه دغه بیکاري ده په اصل کې چې اوس بیخي عمومي ډایلوګ ګرځېدلی دی موږ دا اوس خبر یو چې یوازې د کندهار په ولسوالیو کې تقریبا تر 12,000 پورې لا یو څه زیات ښځې او کوچنیان په خوارځواکۍ باندې اخته دي که دغه اصل ریښه وپلټل سي د بیکاري څخه کېږي چې د کار نشته او موږ به اکثره مواردو کې دا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته څه شي وکړي د کار زمینه مسایل کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کړي خو هغه خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري هغه د مشبو د خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا څه شي کېږي خصوصي سکتور ته ځي دا اوس موږ په 2006 کې چې صنعتي پارک ته ورغلی یم په هغه ځای کې تقریبا 1550 پاپر کې وي چې په اره یوه کې په سوو ځوانان اخته کېدل او تولیدات یې هم د همسایه هېوادونو ته صادرېدل تلل سره مګر نن د بیکاري په اصطلاح یا د برېښنا د نستوالي له خطره او د بیکاري د وجې څخه هغه ولاړ دي څه شي دي نو او پاته سوله د فشار خبره ځوانان یو اجرایي قوت نه دي ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا وایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي دغه که ښه بیلګه دا اوس په کابل کې ورکولای شو چې ځینې مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعاتو د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو چې څونه ژر کېږي باید دغه څه شي وکړي د کابینه سره تنظیم او ترتیب کړي اعلان کی چې دا خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی
صالح صاحب کدا پښتنه ساسه هم کو کپ ځوانان کې دا قدرت او قوت موجود به چې دوی فشار اوړلی سي نو ولي دوی دا کار نه کوي
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله یعنی انسجام او تجمع د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنن افغانستان ګوره فساد غوغا کوي کله چې یو پروژه ژمنه کیږي پیسې اخیستل کیږي بیا تطبیقیږي دغه په خپل شا چارتراب کې یو جانبي عوارض لري هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې بیا تر وزارت پورې بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې په هغه کې ګوره رول لري اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر سول اساسي خبره ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي، چې ارزښت تلته په ځوانانو کې ارزښت نه یې تعریف شوی. کله چې یو اولاد پیدا کېږي، مور پلار د اوهوبو وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د ملا کم پکړو کوي. یعنی د اوهوبو وطن د وطن د مینې بحث چې کله کېږي، وای تلې ونی سوی. زه ما د پونتون وروستی کال دی، یعنی په دغه څلور کال کې، یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چا نه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چا نه دی کړی. خود به مې یو لسان ځوان په ګمرک کې ځي فساد به کوي، خپل وطن بش کوي. یعنی تر ټولو د دغه پیړۍ د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دا دی چې په تیرو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوانان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا د تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدله، یا که ودرېدله حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو لپاره یې هندونو کوښښونه ګوره ونه کړله. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه و موجود. بیا هغه قوم قوم بازي، ټپو ټپل بازي، ځینې ځوانان پیداله چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی. مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګوره ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګوره دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دې وطن ګوره قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې ګوره دغه راز ګور نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي دی په داخله کې وي، د دې پرځای چې ورسره یو ځای سي دی په خوله کې وي، د مبارزې یو تعریف دا دی چې و مسلمو ارمانونو ته د رسیدو یو حال ځل یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه یعنی په انشیابي ډول سره کیږي، یوه ډله په یو طرف ته کشي، بل یې بل طرف ته کشي. یو ډله پوهیږي چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولی پر دکانو باندې ګرځي، دا د وطن د غریب د پاره ده. اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز ما څخه د نوم یووي پښه یې ګور وروي. یعنی همدغه سړی د مخته ناستی د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل سو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کوي؟ ولی هغه کسان چې د ده په تقرر کې خنډونه پیش کړل، بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولی چا غږ پورته نه کوي؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه پوهاوی مشکل ګوره موږ لرو. افغانان هم مجموع کې د کورنۍ تربیه ستونزه لري. کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګوره نه درکول سوی. چې مور او پلار یې چاته صحیح تربیه ورکړي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده، چې هغه په قانون کې وضاحت لري، چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې په مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلابیل اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. همدغه درې څخه درته وایم که په افغانستان کې د ولس جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرلودل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان شو. همدا وکیل دی چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ته رایه ورکوي د پیسو په بدل کې، ځکه ماته یو ورځ وکیل مخامخ وویل چې تا ماته رایه نه درکړې. په دې خاطر باندې ما هم څه نه شوی ورته ویلی، ځکه خدای فاسد و ما فاسد انسان څنګه رایه ورکړی وای؟ که ځوانان سره ونه ویشل سي، بیا جرأت وکړي د ولس جرګې لپاره، یو ځوان ځان وټاکي، نور دې تر شا ودرېږي، هغه کامیابه کېدلی سي. اما دا چې 15 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار ولس لپاره، یو نو بیا کله د کامیابېدو چانس ته. یو بل خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و، د کندهار ګمرکات، مستوپیات، ترانسپورټ، دې شرکتو دې ریاستو ته ما ستاسې ورسي، په لمونو باندې خلک پیسې پکې ټولوي، او ټول ځوان قشر دي، د هغه ځوانان دي چې د واسطې لارې مقرر شوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان تو ویل چې مطلب مقرر سولې، څه برنامه څه پلان لري؟ ویل تل یو نه سویا چې سې یو څلوک سل مټرانې ورانې سمې وته د برنامه وي تشریح کوم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړینه.